پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني ورځپاڼو همدارز نړیوالو مجلو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر او
بریکس ټولنې پاکستان میشتي وسله والې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. پاکستانی حاجیانو تیره شپه په مکه کې مظاهره کړې ده او امریکا وایي د شمالي کوریا خلاف زغم په ختمې دوده. د خبرونو تفصیل. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 راسرګندیدونکو اقتصادي طاقتونو په لومړي ځل داسې یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې پاکستان میشتي وسلوالې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ او ملاتړ کوونکي مسؤل بلل شوی دی. بریکس چې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د دوشنبه په ورځ د چین په شیامین ښار کې د ویسر مشرزي پر مهال غږ وکړ چې په افغانستان کې باید د تشدد لړۍ زر تر زره ختمه شي. د بریکس مشرانو ویل دوی په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو چې په نتیجه کې عام ولسي افغانان وژل کیږي په کلکه غندنه کوي. د بریکس مشرانو په دغه اعلامیه کې د ځینو وسلوالو ډلو نومونه اخیستي چې په وینا یې سیمه ییز امنیت ته ګواښ پېښوي. په دغو ډلو کې طالبان، داعش، القاعده، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، حقانی شبکه، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان او حزب التحریر ډلې شامل دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرتر پریتی سارن وایي د بریکس د دغه اقدام هرکلی کوي او د لومړی ځل د چترهګرۍ خلاف په جګړه کې د وسلوالو ډلو منظم فیرس خپرېږي. افغانستان د بریکس اعلامي هرکلی کړی، په دې اړه تر اوسه د پاکستان غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب په مکه ښار کې د مشال رادیو خبریال نن وویل چې تیره شپه لسګونو پاکستانی حاجیانو د پاکستانی مشن په مخ کې مظاهره وکړه. دوی په دې خبره احتجاج کولو چې دوی ته ولې د ژمنې سره سم د مینا او عرفات ترمنځ ټرین سهولت نه دی ورکړل شوی. نږدې 200 کسان د مظاهرې لپاره د پاکستاني مشن دفتر په وړاندې ټول شوي او شعارونه ورکول. د پاکستان د حج وزیر سردار یوسف چې په سعودي عرب کې موجود و حاجیانو ته باور ورکړ چې دوی ته به د سړی په سر 250 ریاله واپس ورکړل شي. د پاکستان د حج وزیر وایي د مینا او عرفات ترمنځ ترانسپورټ برابرول د سعودي حکومت مسؤلیت او دوی به په دې لړ کې له هغوی پښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نن نه د پاکستاني حاجیانو د واپسۍ لړۍ هم پیل شوې او د یوې میاشتې په اوږدو کې به 1,30,000 حاجیان وطن ته واپس شي. ملګری ملتونه وایي یوازې د کندز ولایت په چاردره ولسوالۍ کې د وی اونۍ په لړ کې تر 5,000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست 23 د سپتمبر تر 3 پورې په چاردره ولسوالۍ کې 5,200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس سخت کال په ټول افغانستان کې تر اوسه تر 230 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره دا هم وایي چې تیره اونۍ د دوی همکاران په پکتیکا ولایت کې پرېنښودل شول چې د 350 تنو بې ځایه شو حال واخلي او مرسته ورسره وکړي. په سریلانکا کې د افغانستان شازده فیروایي هیواد له سریلانکا سره د حواله لارې د سوداګرۍ راکړې ورکړې د پراختیا په لټه کې دی. د سریلانکا رسنیو د دوشنبه په ورځ په کولمبو کې د افغانستان د شازده فیر منیر غیاسی له قوله وویل افغانستان هڅه کوي چې له سریلانکا سره د الوتکې په وسیله تجارتي راکړه ورکړه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د شمالي کوریا خلاف یو نوی قرارداد خپور کړي او غواړي چې بله اونۍ پرې سلامتي کونسل رایه ورکړي. نیکی هیلی وایي امریکا کله هم جګړه نه غواړي خو بله مور غوښتې دي. سفارتکار هیلی پرون دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې شمالي کوریا د هایډروجن بم د ازمویلو اعلان وکړ.
Being a nuclear power is not about using those terrible weapons to threaten.
دا وای د جوهری وسلو درلودلو معنا دا نه ده چې دغه وسلې د نورو د ویرولو لپاره وکارول شي. جوهری وسله لرونکي هیوادونه خپل مسؤلیت پیژني. کیم جان اونګ د سپوه نه ښکاره کوي. د هغه لخوا د میزایلو ناوړه ګټه اخیستنه او ایټمی ګواښونه ښکاره کوي چې هغه جنگ ته وزر سنډي. امریکا کله هم د جګړې پلوي نه و او هم جنگ نه غواړي، خو زموږ زغم لا محدود نه شي کېدی. موږ به د خپلې سیمې او خپلو اتحادیانو سره هیلی له سلامتی کونسل غوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا خلاف دې سخت نه سخت ممکنه ګامونه پورته کړي سو دغه هیواد د خپل ایټمی پروګرام نورې نندارې وړاندې نکړي. پښتني نوبل انعام ګټونکي پیغلې ملالې یوسفزۍ پرون پر آنګ سان سو چی چې د برما اوسیدونکي ده او هغې هم نوبل انعام ګټلې غږ وکړ چې په برما کې د روهینجا مسلمانانو خلاف د تشدد غندنه دې وکړي. ملاله وایي نړۍ انتظار کوي چې د غلې سوچې دریز واوري. آنګ سان سو چی د برما یوه ولسي مشره ده د چا په هیواد کې چې د یاغیانو او پوځ ترمنځ په جګړه کې سلګونه روهینجا مسلمانان وژل شوي او نږدې 90,000 نور بیا د تشدد له پیښو وروسته بنګله دیش ته په کډه کولو مجبوره شوې دي. ملالۍ په خپل ټویټر پیغام کې ویلي هغې په وار وار د دې غمناکې او شرمناکې پیښې غندنه کړې ده. ملالۍ وایي هیله ده چې د هغې سیاله آنګ سان سو چی به هم ورته دریز ښکاره کړي. په برما کې د مسلمانانو پر وژنه په خاموشه پاتې کېدو پر راغلي سو چی په عمومي توګه د اسلامي نړۍ د هیوادونو نیوکې زیاتې شوې او ځینې خو یې عین د نوبل د کمیټې نه غواړي چې له هغې نه دا جایزه واپس واخلي. د آنګ سان سو چی پلویان بیا وایي چې هغه د پوځ په قابو کولو کې محدود اختیارات په لاس کې لري. په برما کې د تشدد تازه پیښې وروسته لاغې پیل شوې چې روهینجا مسلمانانو یوې وړې یاغي ډلې د اګست په 15 د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه. په دغه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دوردونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د بریکس په نوم د نړۍ د مخ په ودې هیوادونو د سرمشریزي په اعلامیه کې په اول ځل په پاکستان کې د فعال وسلوالو ډلو نمونه یاد شوي او پر ضد د کاروایۍ غوښتنه شوې ده. د نړیوالو اړیکو یو شنونکي وایي نړیوال د پاکستان د خبرې منلو ته تیار نه دي چې ګواکې هغه واد وسلوالو ته د پناه ورکولو پالیسي لمنځه وړي.
پاکستان دا خبره کوي چې مونږ سره یا دا قسمت تنظیمونه نشته او یا هغه فعالیت ته نه پرېږدي. دنیا کې اکثر دا نه مني.
ټاکل شوی نن په اسلام آباد کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان د سفیرانو سفیران په یوه کانفرنس کې سره ټول شي. د سمیزو چارو یو پوه وایي دوی به تر ډیره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي.
پاکستان سره وارننګ ورکړی دی چې تاسو سپورټ ختم کړی دی افغانیت ورکړی دا ټول نلوی خبره به دغه.
او د خیبر جنسي خاصدار ځواک اوسیدونکو وایي لوی اختر یې د ځل په امن کې وکړ.
یو قسم داسې نه خوشګوار واقعه مو نه شوه. موږ چې پوسټونه خاخ ډیپټي کړی دا لویس خاصدار موږ لګولیو.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنۍ موضوع په چین کې شوې د بریکس په نوم د نړۍ د مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د سرمشریزي په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه په اول ځل د ځینو پاکستان میشتو وسلوالو ډلو نمونه یاد شوي او د هغوی پر ضد د سخت اقدام غوښتنه شوې ده. د پاکستان حکومت دغه بیان په عکس العمل کې لا هم څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت بیا د بریکس د اعلامیې هرکلی کړی دی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. اسمت څاروان معلومات راکوي.
د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریځ هرکلی وکړ. ویل
دریز پرځای دی وار کله کولی یعنی دا تهدید د پولو ور اخوا تهدید دی د دې ارتیاسته چې د سیمه اونړي په کچه باندې د تهدید سره مبارزه وشي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی او دغه خطر سره مبارزه د سیمه اونړي ګډ مسولیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو چې بې ساري سرسندنې کړي دي د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ تر څنګ په خپله برخه کې مسؤلیت هم ادا کړي.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو روسیې او چین د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشانو په خپل سرمشیزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتي سختریزي ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي او د غراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤل بللي دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو پناهځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکری طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سختریزو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکری طیبه په پا پاکستان کې میشته سختریزه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پا پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2020 کال پر حمله تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دوغو دو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
د اسمت ساروان په رپورت کې مو اوریدل چې د نړۍ د مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو مشرانو په اول ځل په خپل اعلامیه کې د ځینو پاکستان میشته وسلوالو ډلو نمونه یاد کړي او د هغوی پر ضد د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. د پېښور پوهنتون یو استاد او د نړیوالو اړیکو شننکي ډاکټر سرفراز خان وایي نړیوال له یوې مودې راهیسې له پاکستان غواړي چې پر خاورې د فعال وسلوالو ډلو کسانو پر ضد کاروایي وکړي. نوموړي لمشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړې چې پاکستان د نړیوالې ډیپلوماسۍ په چارو کې د هند مقابله نشي کولای.
د اقوامو متحده د هغې سیکیورټي کونسل کم قراردادونه دي او کم تنظیمونه هغې بین کړي دي او کم داسې کسان دي ځینې چې هغه د مقامي دنیا دهشتګرد ګڼي هغې باره کې کافي مودې نه پاکستان باندې دا زور و دا چې د تنظیمونه او افراد چې دی د هغې باندې پابندي ده او دا په کار ده چې دده فعالیت اجازت نه وي. پاکستان اکثر دا خبره کوي چې مونږ سره یا دا قسمه تنظیمونه نشته او یا هغه فعالیت ته نه پرېږدي. دا زمونږ پاکستان موقف دی او دنیا کې اکثر دا نه مني یا ځینې کسان یې په طریقې مني او ځینې کسان ورته وایي چې نه زور پیا چې دوستانه کې ورته وایي چې دې نه واوري. چین کې چې کله دا خبره کېده نو که تاسو خیال وي چین کې ایستن ترکستان تنظیم دی چې هغه دا اویغر چې دي ترک دي هغه نسلا مسلمانان هم دي هلته هغه تنظیم چې دی کار کوي او هغې افغانستان کې قبایلي علاقو کې هم د هغې اثرات لیدل شوي دي یا د هغې مختلف ٹریننگ کیمپون کرا غری دی یا کلال کی ابھی صفالیت کر گئے ترکستان کی نوغا کلم یہ شوی دی نوغی کنسیشن کر گئے کہ یا افغانستان یا وزیرستان یا بل گئے کے ٹریننگ شوی دی نو دا چین وقتن فوقتن پاکستان سر کا خبر کولی اور الزامات جب نہ بولو دا کشان ہند ہم دا سے خبر گئی افغانستان ہم دا سے خبر گئی او وس مونږ کتلی دا چې ډونلډ ټرمپ چې خپل تقریر کې دی دا خبرې خط تفصیل سره وکړي نو ماحول دنیا کې چې دی د ترهګری او دهشتګردۍ خلاف دی. دا ویل چې مونږ څوم کو مونږ سره د چین ودرېږي یا بل روس به ودرېږي یا د امریکې په بغض معاویه کې به ودرېږي د لوکالي ډیپلوماسي کې دا خبرې ډېرې نه چلیږي.
او سم ډاکټر تاسو د ډیپلوماسي خبر او کړنه دا ځینو رپورټونو کې دا سه هم راغلي دي چې دا د بریکس
د سرمشریزي اعلامي چې کوم راغلي دا چې څنګه تاسو خبرو وکړه پاکستان کې د فعالو د میشتو وسلوارو ډلو نمونه یاد شوي دي یا د هغوی پر ضد د کاروایۍ غوښتنه پکې شوې ده. نو دې ته ګنې د هند د سفارتي ګټې په توګه کتل کېږي که نه؟ دا خبره تر کومه صحیح ده په سیمه کې؟
دا خبره بالکل درسته ده چې د هند ډیپلوماسي چې ده یو خو هند په فایز کې مارکیټ لوی دی یا دا هی تاریخ ډېر زوړ دی په دنیا کې دا هی خپل یو ټیسمن چې دی هغه دی نو د تاریخ یافته طریقې باندې کېږي هغې کې جمهوریت دی مسلسل د پاکستان او جګړې او دښمنیانې نه کوي که سره د پاکستان او دوستیان نه کوي. زموږ وطن کې داسې پاتې شوي دي چې کله که یو فوجي ډیکټیټر راشي نو هغه په یو خم په مخه کې بل راشي نو هغه په بل خم په مخه کولی شي. نو ځکه د هندوستان سره پاکستان د ډیپلوماسي ډېره مقابله نشته. هغه ډېر لاندې دي تاریخي طور باندې علمي دنیا کې دا ګڼل کېږي چې چینی ډیپلوماسي او د انډین ډیپلوماسي مونږ د کړه بګار ده زموږ فارن افیس ته هم زموږ حکومت ته هم زموږ تعلیمي ادارو ته هم چې مونږ دې خبرو ته توجه ورکړو او ډیپلوماسي په ذریعه باندې ځینې مسایل حل کولو کوشش وکړو زده کړو بجای دې چې مونږ چې د پراکسي وار په ذریعه او دا قسمه خبرې په ذریعه چې دې مونږ وړاندې کړو.
د بریکس د اعلامیې په اړه مو په پېښور پوهنتون کې له استاد او د نړیوالو اړیکو له شنونکي ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو مرکه اورېده.
دا مشال رادیو ده.
د جماعت الدعوه او انصار الامه په نومونو تنظیمونو چې د پاکستان حکومت ناکادونه ګرځولي دي مشرانو یې حافظ سعید او فضل الرحمن خلیل په دې نږدې وختو کې د ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن په نومونو سیاسي ګوندونه اعلان کړي دي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي تر دې مهاله دغه ګوندونه له دوی سره راجستر نه دي. دا چې دغه سختدریزه ډلو ولې وغوښتل چې سیاسي فعالیت ته مخه کړي د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر د رپورټ اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په دې نږدو کې د کلادم وسلوالې ډلې لشکر طیبه او جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل چې به ترتیب د ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن په نوم باندې سیاسي ګوندونو جوړولو اعلان کړی دی تر دا مهال دغه ادارې دوی سره رجسټرډ نه دي. د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مشر هارون شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ملي مسلم لیگ د رجسټریشن لپاره دوی ته د اختر نمخ کې درخواست ورکړل شوې ده خو لا پریکړه پرې نه ده شوې.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوه پارټي نه رجسټر کړی دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوې ده او نو دوی ته مونږ سره کې سم نشان الاټ کړی دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان چې یو آئینی اداره ده د پاکستان سیاسی ګوندونه رجسٹر شوی دي نو یک نه ملی مسلم لیگ شته او نه داخله پارٹی.
د کله نه چې په پاکستان کې په فعال وسلوالو ډلو د دغه هیواد او نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا مالی بندیزونه لګول شوی او دغه ډلې کلادم ګرځول شوی دي نو مخکې به د بندیزونو نه پس د خپل فعالیتونو او چندو راغونډولو په مخه د خیر خیګړې ادارې جوړولې خو اوس یې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. په پیښور کې مې سیړنکار رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل چې کلادم وسلوالو ډلو ولې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. نو نو موړی وای
وسلوال ډلې چې کومې نو هغه اکثر داسې کار کوي چې د خدمت خلک او شوګه هم دی راتینګ کې او د هغه مختلف نمونه باندې بیا دوی وایي چې موږ د خلکو خدمت کوو د فلا. زما خیال دی چې دا خو دوی یو لار ځان له پیدا کوي چې دوی خپل فعالیت کوي چندې هم راغونډې قانوني غونډه کې دوی ځان له شکل ورکوي. دا خو د دې یو غټ مقصد دی او دوی به ځان بیا رسي میډیا ته هم خلکو ته هم په ټاکنو کې هم ممکن به سیسه واخلي خو که دوی تش دغه نوم استعمالوي او بیا په ټاکنو کې هم سن اخلي نو بیا خو مې فیصله کړې ده چې دوی به سیاست کوي نو دا بیا د دوی نور اغراض او مقاصد دي نور د دوی ارادې دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې دوی سره د سیاسي ګوند د رجسټریشن یو ځانګړی طریقې کار او شرطونه دي او چې کوم ګوند هم په هغه شرطونو پوره وخیږي نو مونږ یې رجسټر کوو. خو د دغه ادارې په خبره تر دا مهال ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن ګوند یاد کمیشن سره رجسټر نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د کراچۍ پولیس وایي د دوشنبه په ورځ په دغه ښار کې د کړیو عملیاتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان څلور تنه وسلوال وجلي چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ول. دغه چارواکي هم دا راز ادا کوي چې په وجل شو وسلوالو کې یو تن د تحریک طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان هم دی چې د 2012 کال په اکتوبر کې په سوات کې د ماشومانو د تعلیم پر مبارزې ملالی یوسفزای برید کړی و. په دې تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریکي طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزای په برید کې هم ملوث شو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر راو انور په دې اړه رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې ترهګر چې بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پولیسو سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریکي طالبان پاکستان سوات څنګه غړي دي او په خبره په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریکي طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزای په وسلوال برید کې هم ملوث شو. نوموړي همدا شان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزای پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ و.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ
دیوی سلور کسان وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان غړي دي په دې کې یو کس خورشید نمیږي چې تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله نږدې خپلوان دی. دا پر ملالی یوسفزای په برید کې ملوث او په سوات کې پر امنیتي ځواکونو هم په ډیرو بریدونو کې ککړو. ملالی یوسفزای د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکی ده چې 2012 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه پرې وسلوالو په سوات کې هغه وخت برید وکړ چې له ښوونځي کور ته په لار وه. په دغه برید کې هغه خپل دوه ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزای تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپل کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزای په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
دا مشال ریډیو ده.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پاکستان سفیران نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې سره ټولېږي. ټاکل شوی دا کانفرنس به تر دریو ورځو پورې جاری وي او په کې برخه اخیستونکي سفیران به د پاکستان له خارجه پالیسۍ سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان خارجه وزارت وایي دا د معمول یو کانفرنس دی خو شنونکي ورته د یوې مهمې غونډې په توګه ګوري. رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
دا کانفرنس به د 5 نه تر 8 سپتمبر پورې جاری وي. د لړکی د تیر زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر بیان نفیس سیکریا ویلی وو
د پاکستان منتخب سفیران به د کانفرنس کې ګډون کوي. د پای غونډې مشري به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي. د خارجه ځینې مهمو امورو په اړه به د کانفرنس کې بحث کیږي. د پاکستان خارجه وزیر خپل څوکۍ سنبالولو سمدستي پس دا فیصله کړې وه چې د سفیرانو کانفرنس به راغواړي.
تیر کال هم د منتخب سفیرانو غونډه رابلل شوې وه چې پکې هند، چین، افغانستان، امریکا، ملګرو ملتونو، ویانا او روس کې کارکوونکي د پاکستان سفیرانو ګډون کړی وو. خو دا کانفرنس داسې وخت کې کیږي چې 13 میاشتې امریکې لخوا د سیمې افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلانولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان خبردار کړی وو چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه اوس نور خاموش نه شي پاتې کېدی. پاکستان د امریکې نوې پالیسۍ په اړه خپل سخت رد عمل ښودلی وو او ویلي وو پاکستان دا تورونه ردوي. د لړکي پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپور سمشا مومن وایي چې داسې کانفرنسونو کې ګاونډي او نور ملکونو سره په معاملو خبرې اترې کیږي.
پاکستان سره وارننګ ورکړی دی چې تاسو سپورټ ختم کړی دی افغانیت ورکو دا ټول نه لویه خبره په دغه او بیا چې کوم دی د هند سره چې کوم تعلقات خراب شوي دي دغه خبرې به بیا د ایران سره چې کوم ټینشن راغلی دی دغه خبرې به هم افغانستان سره چې کوم حالات خراب شوي دي په پوله باندې دې چې کوم امپیکټ وی په سی بیک باندې ون بیلټ ون روډ باندې په امن باندې په سټیبلټی باندې دغه خبرې به وي.
خواني سفیر بیرستر زای سید په وینا چې د داسې غونډو د لارې سفیران وزیر اعظم سره معلومات شریکوي او ورته تجویزونه هم ورکوي.
یونایټډ سټیټس خپل پالیسی ریویو کړي دا وی هم خپل پالیسی به ریویو کوي. دا چې څه د انوایز ویوز دی ولې چې هغه داسې کروشل ځایونه کې دي چې هغه اډوایس ورکول شي نو دې ته پر دا کانفرنس انپوټ به دوی به ورکړي خپل انوایس.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس دی او تیرو کلونو په شان سخت کال هم رابلل شوی دی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پالس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیمو بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا دری نیمو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو
اوردن کو پاکستان او حاجانو بیگا په مکه کې د حج چارو لپاره د پاکستان حکومت د دفتر مخې ته دوی ته د استوګنې او سفرې سانتیاو نه ورکول کې دوه لامل احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه حاجانو پاکستان ته د بیرته تک لړۍ به هم نن څخه پیل شي. پر دې دواړو موضوعاتو هم په مکه کې موجود د مشال رادیو خبریال خالد خان زمونږ په سارانه خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
بیگا ماسخوتن منزن پس پا مکه کی کم عزیز یا کل چرتا چی دا پاکستان مشن دی دا جانو دا چارو دا پارا کم جوڑ وزارت دفتر دی دا غیوان دی پاکستانی حجانو چې سل 200 په تعداد کې وو هغه احتجاج کولو او دغه احتجاج هغه په دی وجه کولو چې په مینا او عرفات کې لکه دغه اتم ذی الحج نه د دولسم ذی الحج پورې چې کم سہولیات دوی سره ژمنه شوې هغه دوی ته ورنکل شو او لوی احتجاج چې وو هغه د دوی د ټرین د ټکټ په اکله وو. احتجاج ته بیا سردار یوسف هم ویناو کا او دغه تسلی ورکا چې کوم حجان په ټرین کې ټکټ ورته نه ملو شوی نو هغه ته به اوس هغه خپل 250 ریال چې دی هغه به واپس ملاويږي.
دا د حج پروازونه کله پیلېږي؟ دغه پاکستانی حجان به کله وکول شي چې سعودي عرب بیرته پاکستان ته ورسي؟
دا پاکستان نه چې ټول حجان راغلي دي 100,000 او 80,000 حجان راغلي دي نو دغه فلایټس د نن نه شروع کیږي. دغه پروازونه شروع شو او دا ځینې خلک چې کوم مکې ته میخ په میخ راغلي وو هغوی مدینې ته ځي نو ځینې به د مدینې نه ځي او ځینې به د جدې نه ځي خو دغه پروازونه د نن نه پیلېږي. نن نه به حجان واپسي کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په خیبر جیسا کې د خاصدار ځواک مشران او ځای خلک وایي دا د لوی اختر پر مهال د امنیت لپاره سم انتظامات په پام کې نیول شوي او دا چې د نامنای کومه پیښه مختنه راغلی. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری له دوی سره خبرې کړې دي.
زمانم اولدا خان دے صبح داریم ڈر کل اختر تیر شو و ڈیر مزیدار اختر تیر شو یو قسم دس نخوشگوار واقعم شو دمنگ میں چنئی چارواز گئی زیڑائی پدی زبان منگ چیک پوسٹنا خستہ ڈپٹی کڑے لیویس خاصا دار منگ لگولی په هر جماعت باندھے
نائب صوبہ دار مصنف شاہ شینوار لائن آفیسر سیکورٹی مور کڑے وا بینر مرتر گولے بھی مخ کے اختر نہ مخ کے مطلب دا ڈز ڈوز بنائی وائی پائرنگ بنائی گفتو نماندیم خاصا دار پٹور زو ماندی خپل خپل بز علاقہ اور تاسپارل شوی پ مغ ماندی ڈیپٹی انجام کئی تور خام باندیم میں انشاءاللہ اس پوری اس خبرام نشتا
اتولا پریدای منون لے اختر خو ډیر ماشاءالله ډیر کولای تیر شو زکه چې یو خو مسافر راغلل مسافر خپل خپلوان سره هم پکې ولیدل خپل خپلوان له لوړ مبارکولا او دا ځل ډیر زبردست په داو چې ډیر پور هم نو خو صرف دا یو کور وو چې سرویل ګرونو کنا د کوم چې افغانستان مطلب په دای ټیکس لاګالو 500 ټیکس یې په لاګالو 5000 ګرون کړیو خوراکونه خو په پیل او ریزن ته غرمه له خټې راوري تا جوړ کړو پختہ ماغه کړی دا پختہ ورته مونږ یو پټی دی کې هم جوړ کړی.
زمان افتاب دے ڈیر خیستہ تیر شو ڈیر خیستہ قربانی امن و امان و ڈیر خوشحالی ہوئی اور ڈیر خیستہ خی اخترم تیر کا خیر اثر
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سره ته ندي هر خاطه بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ
غږی دې نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنې سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوردونکو په پېښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زورو.
بریکس ټولنې پاکستان میشتي وسله والې ډلې چې پکې تحریک طالبان پاکستان حزب التحریر او حقانی شبکه هم شامل دي د سیمه ایز امنیت لپاره ګواښ بللی او وایي هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. هند او افغانستان د دې اقدام هرکلی کړی خو پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب په مکه ښار کې د مشال رادیو خبریال نن وویل چې تیره شپه لسګونو پاکستانی حاجیانو د پاکستانی مشن په مخ کې مظاهره وکړه. دوی په دې خبره احتجاج کولو چې دوی ته ولې د ژمنې سره سم د مینا او عرفات ترمنځ ټرین سهولت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان د حج وزیر سردار یوسف وایي حاجیانو ته به د سړي په سر 250 ریاله واپس ورکړل شي. ملالا یوسفزئی وایي په داسې حال کې چې په برما کې روهینجا مسلمانان وژل کیږي نړۍ انتظار باسي چې په دې معامله د نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سو چی دریځ واوري. خپله ملالۍ دا اقدام د خواشینۍ وړ بللې. ملګری ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د وی اونۍ په لړ کې تر 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس سخت کال په ټول افغانستان کې تر اوسه تر 2300 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي هیواد په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د شمالي کوریا خلاف یو نوی قرارداد وړاندې کړي او غواړي چې بله اونۍ پرې سلامتي کونسل رایه ورکړي. نیکی هیلی وایي امریکا کله هم جګړه نه غواړي خو بله مورګه وخت دی. او روسي چارواکي وایي د کاسموس فلم تھیاتر پر ودانۍ د برید د هسې په شک کې یو تن نیولی دی. دوی وایي یو تن د تھیاتر دروازې سره خپل موټر جنګولی چې په پایله کې اور ولګید او په خپله دغه کس هم وسوځېده چې بیا وروسته ونیول شو.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا پاکستان ته د سیاسي مذاکراتو په وړاندیز باندې لیکلي او وایي د منطقې ته موجوده صورتحال په رڼا کې د افغان ولسمشر دا بیان د ستاینې وړ او ګټور دی ځکه چې له دې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوي تاوتریخوالي کې کمی راشي چې نه یوازې به د دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره بلکې د جنوبي ایشیا لپاره به د امن او استحکام سبب هم وګرځي. د ادارې په وینا که څه هم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د نوي افغان پالیسۍ وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته د زیان رسیدو یره پیدا شوې وه ځکه چې امریکا هندوستان ته په افغانستان کې د کردار ادا کولو ویلي وو، خو اوس چې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا بیان راغی نو هیله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات ښه شي. ادارې زیاتوي اکثره وخت دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګولي چې د دواړو خواو ترهګري کیږي، خو که وکتل شي نو افغانستان د ډیورنډ کرخه د پاکستان سره بین الاقوامی پل نه تسلیموي او هم په دې وجه وسلوال د پولی دواړو خواو اوړي راوړي. بل پلو د پاکستان دریز دی چې د پولو د مضبوط د سار د نظام نه بغیر ترهګري نشي کابو کېدی، کوم چې د جګړې او تاوتریخوالي سبب ګرځېدلې. ادارې اخري کې لیکي په منطقه کې به امن اهله په ځای کې چې امریکا د ځمکني حقایقو په رڼا کې افغانستان خپلو وعدو پوره کولو ته پرېږدي ځکه چې د پاکستان او افغانستان کامیاب مذاکرات د امریکې او د کابل حکومت ترتونکو رویو سره تړلې دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د متحده قومي موومنت او پسین اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهر الله حسن باندې په کراچۍ کې په شوې حمله باندې لیکلي او وایي که څه هم په دې حمله کې نوموړی بچ شوی خو یو لاروی ماشوم، یو پولیس اهلکار او حمله کوونکی پکې وژل شوی. ادارې دا حمله د کراچۍ په امن حمله ګڼي او وایي دا د کراچۍ د امن پر ضد یو سازش دی. باید چې صوبایي حکومت، وفاقی حکومت، عسکری مشروالی او قانون نافذ کون کی ادارے پر فوری توګه د دې مخنیوي باوري کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینې او د هغې د اهدافو او نېشنل انټرست مجلې بیا هم د شمالي کوریا د پوځي او اټومي پرمختګونو د مخنیوي په چارو کې د امریکا د رول په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تاسو ته مهم ټکي اورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي شمالي کوریا د رواني سپتمبر میاشت پر درېمه شپږمه اټومي ازموینه وکړه. د لیکنې تر مخه د کیم جونګ یون په مشرۍ د شمالي کوریا حکومت د روان کال په اوږدو کې تر هغه ډېرې د میزایل توغولو ازموینې کړي چې د هغه هیواد د پخواني مشر کیم جونګ دویم د شاوخوا دوه لسیزې دورې پر مهال شوې وي. لیکنه کاږي د دې ازموینو په ترڅ کې چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو په پام کې نه نیولو سره کوي، دغه هیواد امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ته پیغام ورکول غواړي چې په اټومي وسلو سره د هغوی د پنخه کولو توان لري. شمالي کوریا د خپل پوځي استعداد پیاوړی کولو په ترڅ کې همداراز غواړي د امریکا، د دې د متحدانو او چین ترمنځ اړیکې خرابې او ډیپلوماټیکې ګټې ترلاسه کړي. لیکنه وایي امریکا کولی شي له جاپان او جنوبي کوریا سره د درې اړخیزې همکارۍ چارو پیاوړی کولو په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا د متوجه شویو پوځي او اټومي خطرونو مخه ونیسي. نېشنل انټرست مجلې هم په یوه لیکنه کې د شمالي کوریا د نویو اټومي ازموینو او پر ضد یې د لا ډېرو سختو نړیوالو بندیزونو د اړتیا موضوع راخیستې. په لیکنه کې راغلي سپینه ماڼۍ باید پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو لا سختولو کمپاین مشري پر غاړه واخلي او پر چین او روسیې فشار راوړي چې د شمالي کوریا د عایداتو محدودولو په چارو کې مرسته وکړي. لیکنه کاږي وروستي افشا شوي معلومات ښیي چې شمالي کوریا له 2009 زیږیزا تر روان 2018 پورې چینایي بانکونه کارولي چې له امریکایي مالي نظامه د څه د پاسه 2 اربه ډالرو ورکړه راکړه وکړي. چین او روسیا له هغو شمالي کوریایي ادارو سرکار کوي چې د اټومي موادو د انتقال لارې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کوي. لیکنه زیاتوي واشنگتن باید پر دې فعالیتونو بندیز ولګوي او مسکو او بیجنګ ته ووایي چې شمالي کوریا ته د مالي اسانتیاو برابرول په برخه کې سخت غبرګون به وښیي او چینایي او روسي ګټې به په نخښه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د شمالي کوریا په اړه اضطراری غونډه وکړه. په یاد سازمان کې د امریکا سفیر وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې غوښتنه کوي. د روسیې او چین سفیرانو بیا وویل د شمالي کوریا کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د موضوع تفصیل اسمت څاروان څخه.
د شمالي کوریا له لوري د هایدروجنی بم له ازموینې وروسته د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا، بریتانیا، جاپان، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو د تیرې شپې په غونډه کې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو د جدي اقدام او همداراز پر دغه هیواد د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. خو د چین او روسیې استازو وویل د شمالي کوریا پر ضد پوځي اقدام ګټه نه کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیدی وویل باید د شمالي کوریا پر ضد تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. د میرمن هیلی په وینا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جګړې لپاره خواستونه کوي. د زیاته کړه امریکا د تل لپاره له زغمه کار نه شي اخیستی. جنگ هغه څه نه دی چې امریکا یې غواړي. موږ یې نه غواړو، خو زموږ زغم بې پایه نه دی. موږ به د خپلو متحدانو او خپلې خاورې دفاع وکړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی همداراز وویل هغه هیوادونه چې له شمالي کوریا سره سوداګري راکړه ورکړه کوي په حقیقت کې د دغه هیواد اتمي پروګرام تمویلوي. شمالي کوریا د توغندو لاس میشته وروسته هایدروجنی بم وازمایي او ګواښي وکړ چې له امریکا سره پر نازمی مشوي مستمرې ګوام به برید وکړي. د شمالي کوریا د پاراونکو اقدامات د لویدیزو هیوادونو په تیره بیا امریکا له سخت عکس العمل سره مخامخ شول. تیره شپه د امنیت شورا په اضطراري غونډه کې د چین استازي لیو ژی چې هیواد یې د شمالي کوریا کلیدي متحد دی له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ. چین به هیڅکله په ټاپو وسمه کې ګډوډۍ او جګړې ته اجازه ورنه کړي. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې موضوع جدي وګڼي او مسؤلانه چلند وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبیین زیاه هم وویل پکار ده چه طول خواوی ده ده مسئله ده حل پا اره پا هر ارخیز دال فکر وکری. پاوزی اقدام ده شمالی کوریا پا تاپو وزمه که بیرون که مسائل حل کوله نشی. لدوزرش پجم میلادی کال رهیسی ملگر ملتو تروسه پوری ده شمالی کوریا پر زید اته پریکر لیکونه تصویب کریدی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي هیواد یې د شمالي کوریا پر ضد د نوي پریکړه لیک د تصویبېدو غوښتونکی دی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې راتلونکې دوشنبه رایې واخیستل شي.
عصمت څاروانو، امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا د توغندیو او جوهري ازموینو خلاف به تر ډیره غلې پاتې نه شي. شمالي کوریا د سپتمبر پر درېمه ویلي وو چې دوی په بریالیتوب سره د یوه هایډروجنی بم ازموینه کړې ده. له دې وروسته نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال لډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ پور کړی چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه جوهري ازموینه وکړه، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د ځان او د خپلو اتحادیانو د دفاع لپاره هر اړخیزې سفارتي او جوهري صلاحیتونه په کار راولي. سپینه ماڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د جاپان وزیر اعظم شینزو ابې ته په یوه ټلیفوني تماس کې کړې دي. تر دې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې شمالي کوریا د اټومي ازموینې په کولو یو خطرناک ګام پورته کړی او امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره له پوځي غبرګونه لاس وانخلي. که څه هم د شمالي کوریا د بیلیسټیک او جوهري توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې دی، خو پیانګیانګ په وار وار له دې بندیزه سرغړونه کړې ده. شمالي کوریا د سپتمبر په درېمه نیټه ویلي وو چې دوی په بریالیتوب سره د یو هایډروجن بم ازموینه کړې ده. په ظاهره دا تر ټولو لوی اټومي ازموینه ښکاري. پیانګیانګ وویل چې د دوی شپږمه اټومي ازموینه پوره بریالۍ وه او د دغه هیواد د اټومي پروګرام د بشپړولو لپاره یو مهم پرمختګ دی. د شمالي کوریا لخوا د هایډروجن بم د استعمالولو په پریکړه نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي او دا کار غندل شوی دی. چین ویلي شمالي کوریا باید دا ډول بدو کارونو ته د پای ټکی کېږدي. روسیې ویلي د شمالي کوریا دغه اقدام جدي پایلې لرلی شي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابې ته تر ټلیفون کولو مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلو چې د شمالي کوریا قول او فعل د امریکې لپاره له خطرې او د دښمنۍ نه ډک معلومیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
فورن پالیسی مجلې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ ولیکنه خبره کړې. لیکنه وایي دغه ستراتیژۍ یو جالب نقطه ده چې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره کوم مهالویش پکې نه دی ټاکل شوی. د لیکنې تفصیل مجید بابرا.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغان جګړې په اړه د پخوا په شان کوم مصنوعي تقسیم الاوقات نه دی اعلان شوی. د مجلې په خبره د افغان تګلارې په اړه د ډونالډ ټرمپ د تقریر نه پس چې په مطبوعاتو کې څومره تبصرې هم شوې دي، په هغو کې یوه خبره مشترکه وه او هغه دا چې امنیتی څېړنکارانو په یوه خوله ویلي چې د پوځي تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا وي چې خپل دښمن ته به دا نه په ډاګه کوي چې کله به د جګړې میدان پرېږدو او کله به د سرتیرو شمېره کې کمی زیاتې راولو. د دوی په خبره که دښمن ته ستا د هلو دلو معلومات وي نو مطلب یې مکمل شکست دی. د مجلې په خبره او هم دغه کار د پخوانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بیا بیا تکرار کړو. د مجلې په خبره د ډونالډ ټرمپ د افغان تګلارې دویمه مهمه خبره د هغې کلکې ژمنې اعلان دی چې ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې په جګړه کې بوخت امریکایي سرتیرو ته هر ضروري سهولتونه او جنگي سامان ورکوو او د جګړې په اړه به داسې جنگي قوانین متعارف کوي چې دا تګلاره نه یوازې په مؤثره توګه پر مخ ولاړه شي بلکې وخت هم ډیر وانخلي. مجله زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ د خپلې نوې افغان تګلارې په اړه ویلي دي چې په افغان جګړه کې په برخه اخیستونکو پوځي کمانډرانو یې د اوباما لخوا هغه بندیزونه لري کړي دي چې له مخه یې د دښمن سره د جګړې پر مهال محدود اختیارات وو. ښاغلي ټرمپ دغو پوځي مشرانو ته د جنگ په اړه د فیصلو کولو مکمل واک ورکړی دی. مجله زیاتوي چې د نوې افغان تګلارې په اړه د ښاغلي ټرمپ د وینا درېیمه مهمه خبره د پاکستان لخوا په افغان جګړه کې د مسلو پر رامنځته کولو توجه مرکز کول وو چې دغه هیواد هغو وسلوالو قوتونو سره یا خو نیغ په نیغه مرستې کوي او یا د هغوی فعالیتونه په خپله ځمکه برداشت کوي او سترګې پرې پټوي. مجله دیاتوی چې د پاکستان په دغه حلو زلو د امریکا په خوانو ولسمشرانو هم خپل اندېښنې سرګند کړې وي. خو دغه ایټمی وسل لرونکي هیواد ته د ښاغلي ټرمپ غوندې داسې نیخ پنیر خبره چا هم نه وکړي، ځکه چې چا هم داسې نه شو کولی چې دغه ایټمی هیواد باندې د حد نه زیات فشار واچوي.
مجید بابرو، د افغانستان دفاع وزارت په هغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیر د دوشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل حکومت هڅه کوي چې د ملکی مرګ ژوبلې ګراف صفر ته ښکته کړي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورټونو ورکولو له امله هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. له کابله واصل وصال رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پټېدو له امله د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو په مرچوبله کې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرچوبلې اصلي لامل وسلوال مخالفین دي، خو دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته پام کړی او د موضوع په لومړیتوبونو کې ده.
د ټولو مسؤلیت د تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه ده. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، جماعتونو کې انفجار ورکوي، مین دی عمومی سرک باندې یا ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 30% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 95 تنه ملکیانو وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. لا دې وړاندې یونما ویلیو چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ځانمرګو بریدونو او حملو په پایله کې څه باندې 100 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1400 نور ټپیان شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت تر دې مهاله په افغانستان کې د هوایي حملو له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په منلو سره د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی و. خو وسلوالو طالبانو بیا په تیره کې دغه پړه پر افغانو بهرنیو ځواکونو اچولې او د ځان په تړاوي دا شان تورونه رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو د ورکولو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که چیرته دا ړندې بمباریانې دوام ولري، زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او که چیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
لا دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو وګړو د مرګ ژوبلې او د استوګنې د سیمو د نخښه کولو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره له ښکېلو لوري غوښتي چې د منازعاتو پر مهال ټول نړیوال قوانین په جدي توګه مراعات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د برتانوي ادارې د څېړنې په حواله لیکلي د افغان طالبانو په لیکو کې خپګانونو او اختلافونه رامنځته شوي دي. د لیکنې تر مخه له طالبانو څخه د پام وړ شمېرې داسې انګیري چې ګواکې د افغانستان روانه جګړه یوازې او یوازې د هغه هیواد د سیاسي قدرت ترلاسه کولو لپاره مخ ته وړل کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
د یوې وروستۍ برتانوي څېړنې تر مخه وسلوال طالبان اوس هغه سي منظمه نه دي پاتې شوي څنګه چې پخوا وو. دغه څېړنه ښایي چې د ملا هیبت الله په مشرۍ کې په طالبانو کې ډېر اختلافات دي. په دوی کې ډېرې ډلې جوړې شوې دي چې هر وخت واک اختیار په نیولو کې بوخت دي. داسې هم ویل کېږي چې ملا هیبت الله د دوی یو کمزوری مشر دی او په طالبانو ډېر اختیار هم نه لري. ایکسپریس ټریبیون لیکي په طالبانو کې ډېرې ډلې لکه منصور نیټورک چې په هلمند کې زیات نفوذ لري او په اړه داسې ویل کېږي چې د ایران او روس مرسته هم لري، اوس د طالبانو په ډلو کې د یوې مضبوطې ډلې په توګه اثر راپورته کوي. ورځپاڼه دا هم لیکي د تیر کال په نسبت اوس د طالبانو مرام هم اټیټ شوی دی. ډېر کم د خپلو نظریاتي خبرو لپاره جنګیږي، ډېر له خپلو مشرانو نه دي خوشاله او د ډېرو بیا په هغو کارونو کې خوښي کمه شوې ده چې د څه لپاره جګړه کوي. په دې وروستیو کې ګڼ افغانان له پاکستان خپل هیواد ستانه شول دغه هم په طالبانو یو فشار اچوي. په طالبانو کې ډېرې ډلې داسې فکر هم کوي چې په افغانستان کې د دوی په لیکو کې اوس درغلۍ زیاتې شوې دي، زیاتره د هغو کارونو لپاره نه جنګیږي څه چې دوی ته ویل شوي دي، او ډېر داسې فکر هم کوي چې د طالبانو د مشرانو نه اوس لاره خطا شوې ده چې دغې ټولو خبرو په طالبانو د دوی په ډلو کې مایوسي خوره کړې ده. دغه څېړنه د اهم لیکي باید په داسې حالاتو کې د سولې او امن په خبرو زور راوړل شي، ځکه چې همدا یې وخت دی چې هغو طالبانو ته د سولې پیغام ورکړی شي چې د څه ناڅه وجې له امله د خپلو مشرانو د دوی د تګلارو د روانې جګړې او د درغلیو له وجې د خپل تحریک نه زړه مات شوی دی، او دغه هر څه ورته یوازې د واک او طاقت حاصلولو یوه لوبه ښکاري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستیو کې د خوست د فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو لخوا د تاریخي، مذهبي او دودیزو ورځو په مناسبت د علمي او ټولنیزو دستورو په خوا کې مشاعرې هم جوړیږي. دا ځل د لوی اختر په مناسبت د خوست د مندوزیو په سیمه کې د یاد ولایت د بیلابیلو سیمو د ځوانو او شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل چې زمونږ خبریال دی، یادې مشاعرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
دا ځل د دوشنبه ورځې ناوخته په خوست کې د څړبن ادبي او ټولنیزې ټولنې د لوی اختر په ویاړ د مندوزیو سیمې په حسنزیو کلي کې د بیلابیلو سیمو د شاعرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو په ګډون مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې غړي ولی متخان خادم مشال راړي ته وویل په مشاعره کې د شعرونو له اورولو سربېره یو شمېر ویناوالو ځوانانو ته د ملي، مذهبي او دودیزو ورځو د لمانځنو په باب ګټورې خبرې وکړې.
پدې مشاعره کې د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو تکړه تکړه شاعران راغونډ شوي وو، او د نظر خوندان، د فکر خوندان، مدني فعالان راغلي وو چې د اختر په مناسبت، د ملي ورځ په مناسبت بیلابیل ویناوې واورول او بیلابیل شعرونه واورول، او دا مشاعره ډیره ګټوره مشاعره وه.
په مشاعره کې لیکوال او فولکلور پوه الحاج عبدالکریم پتنګ د دستوري ګډونوالو ته وویل چې شاعران باید په خپلو کلامونو کې د ټولنې د واقعیتونو ترجمانی وکړي. وروسته مشاعره پیل شوه چې خوا او شا 500 شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او کلامونه واورول. د اول شعر د اورولو بلنه مشر شاعر الحاج محمد عثمان عثماني ته ورکړل شوه.
تا چې لسونه نن وګد کړو د دبل گریوان ته داسې وشمرا چې واده چول خپل گریوان ته تګي ارزوی درنه تند ته او به وختي به لپو کې راوړ تاس کروټ د کابل گریوان ته.
دویم شعر د ځوان شاعر ساده حیدر خیل وو.
تا چې وکتم لدینا ورسته نه يم، پس لدغه حادثه نه ورسته نه يم، هغه وخت وو چې مشپا ټوله رڼا کړه، د رڼا له هغه شپې نه ورسته نه يم، مخامخ چې درته ګورم خلک خاندي په محفل کې لبوسینا ورسته نه يم.
ځوان شاعر فریدون ریان هم چې د مشاعرې د ویندوی چارې سمبالولی په ځای ځای کې خپل او د ځینو شاعرانو انتخابي بیتونه لوستل.
ژوند ستا په کومه لار ګړنګ نشته، چاوې چې ازغای د ګل تر څنګ نشته، مګورا د مینې سادګي زما ستا په ننګو کې کوم یو رنګ نشته، راشه تاب د غیښ د کزړه غواړي، دلته د ټوپک د تورې جنگ نشته، را مې وړه ستا درد هم خالی جولای، یارا په ملنګ د چا قلنګ نشته.
قدرت الله درمان په خپل شعر کې د جګړو هغه بدې پایلې یاد کړې.
د جنگونو برکت ته ورته ګوره، هدیرو کې آبادی د ډېره شوې، په همدغه د حالاتو تقاضا د شاعرۍ کې مایوسي د ډېره شوې، او د خوږو یارانو څنګ مې خالي کېږي، د غربت مهرباني د ډېره شوې، اوس درمان نه تش په نوم پاتې درمان یم، اوس مې درد سره یاري د ډېره شوې.
د مشاعره په جریان کې د خوست یو بل تنځوان شاعر کبیر ریحان د پیر محمد کاروان یو کلام ترنم کړ.
تګي ګلاب راته وې نره باران خوږ دې، خو ما دا نه منلا، ما وې جانان خوږ دې، نړې به هم پګاوي د تورې ګړې پشان، لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دې.
اوریدونکو د سوات په مرکز منګوره کې هم ځایي شاعرانو او هنرمندان په ادبي غونډه کې سره ټول شوي ول. دوی شعرونه واورول او د موسیقۍ محفل یې وکړ. د غونډې ګډونوال وویل د ښه شعر او موسیقۍ له لارې پښتني کلتور ته رسول شوی زیان جبرانېدای شي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ، ورپسې یو سندره.
سوات منگورک کے د مقامی ادبی ٹولی نے تصور لاندے را جوڑا کرشوی د اختر پا خوشحالے کے ادبی دستور کے تسیم شاعرانو ادیبانو او سیاسی مشارانو بشمول یوش میر عام خلقو گڑو نکڑو د دستوری تابعہ کون کو مشارانو پا دغا مقویل جدی غونډې مقصد د پښتو کلتور ته وده ورکول دي او د پښتنو خدمت کوونکو مشرانو ستاینه کول دي. په دغه موقعه د موسیقۍ انتظام هم شوی و. ادبی دستور کې یو اړخ ته مقامی شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل، نو بل خوا مقامی فنکارانو راغلي میلمانه د خپل خوندور خبرو په ذریعه وخندول.
چې ګوشم یار د افریقې په دې ځنګل کې د امریکا کې دی یار د ټماټر د غټې غټې ونې نه ټماټر او کنه چې کپتې بایدن یار
بیا به خپل خاور د امن منصوبې جوړم او بیا به د خپل سوي نوي غرونه ګلدارې جوړوم، بیا به پسپرلو کې د ګلونو نه ګجرې جوړوم.
پیر چې پیر وي نو بانکې تې نه قربان شي او ګورې نه خو لیونۍ تې نه قربان شي او خاماران دې ځکه دم کې ساتم او چې یاران وي نو سړی تې نه قربان شي.
د غونډې مشر میلما د سوات سماجی کارکون انجینیر عمر فاروق و چې په دغه موقع وویل چې د پښتنو لوی تاریخ دی او دې سیمې ستر شاعران او ادیبان پیدا کړي، ولې دا وخت پښتو کلتور ته بعض ناپوه شاعران زیان رسوي او د دغې مخنیوی دې وکړی شي.
چې زموږ د پښتنو کلچر ډېر معذرت سره چې که خرابېږي نو هم زموږ د بعضي شعرا او ادیبانو د وجې نه کېږي جی
دستور کې د سواد بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو ته ایوارډونه ورکړی شول او دغه پریکړه وکړی شوه چې داسې ادبي دستوري به راتلونکي وخت کې هم کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال بنوم
ساتھ دلی کنو بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خبرونه